السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د کاب یاهود درويشتمه او د مارچ 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس وروستي سفر او د طالبانو له مشرانو سره د هغوی لیدو کتو ته په اشاره وویل. د دوی دا سفر په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې بند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره د دې باعث شول چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه بیان کې چې بیګا خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشې کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشې کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي او نه اوس د هغه د خوشې کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشې کېدو هرکلی کړی خو په عین حال کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د ملي لوبغاړو او مرستیال روزونکي د پیغامونو په خپرولو سره د لوبلړۍ ته خپل چمتووالی ښودلی دی. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي
په شارجې ودل کې چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره آماده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دا روان سری ته پاره او هر اړخ چې موږ په پیدو چې کوم ځای کې کمای دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره ترسره کړو.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځې دونتسک سیمې په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونتسک په لوېدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کړي چې د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي. خو جنرال سریسکی زیاته کړې چې د دوی ځواکونو د روسیې اجیرو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د ایران مخکخ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. موسوی او د مدني ټولنو د ډلو تیره میاشته یوه طرحه کې په ایران کې د اوسني دیکتاتور رژیم پر ځای د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې، د چارو کتونکو بیا د دغو شمیرو په اړه شکونه لري.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري.
په غزنی کې د فرهنګي او تاریخي میراثونو ملي ورځ د دغو آثارو د ساتنې په ټینګار سره ولمانځل شوه. د اوسکار جایزو په مراسمو کې ملالی یوسفزی د غازی امان الله خان د میرمنې ملکې سوریا غاڼې اغوستې وې.
دا غاڼې د لرغونو انتیکو غاڼو د نامتو پلورونکي فرید لایټن له کلکشن څخه غوړه شوې وې.
په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې کندهار کې د ظاهر شاهی کانال د پاکولو چاره پیل شوې دي.
د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 1,500 جریبه مځکه د دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي د اوبو په ژر رسیدلو کې به دا ډېر رول ولري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو خلی چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 1500% لوړه شوې ده چې کورنۍ د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتله نه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9,000 افغانۍ پوروړې وه، په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساعته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,000 افغانۍ وه. د روان کال په 1 میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونه ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع احمد تکل د اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیق کېدای شي.
دا احصایې ډېر دقیق نه دي. په دې چې دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري. او د بینلی مؤسساتو فعالیت هلته خپل محدودیتونه لري، او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کارکونکي د بینلی مؤسسات اوس کار نه کوي، نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستی دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړی دي یا اوسط ایستلی دي چې مخکې نه زره او سوسه او اوس نه 5000 دي. زما له نظره دې دقیقې خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه د کوچنۍ پور ورکونکي بانکونه چې سیمې لپاره یا کوچنۍ متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول، هغه اوس شتون نه لري. نو دا پور چا ورکړی دی؟ دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنی دا ده چې له هم یو څوک شته چې مثلا خپل گاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیرې دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې ځکه مکوي چې خپل ګاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندې کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نړیوالو مرستې چې افغانستان ته راغلې، مخصوصا په ژمي کې، همدا د سږني ژمي کې، د په افغانستان کې بې وزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ هیواد د درویزی او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي به ملي مؤسسات خپل وند اخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کېږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي، بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی. په افغانستان کې نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار دګرته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنون کوي از رخش حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په غزنی کې د فرهنګي او تاریخي میراثونو ملي ورځ د دغو آثارو د ساتنې په ټینګار سره ولمانځل شو. په دې اړه مراسمو کې پرون د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو، شاعرانو، لیکوالانو او مینوالو ګډون کړی و، او پکې مشاعره هم تر سره شو. دا چې په دغو مراسمو کې نور څه ویل شوی، تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کب میاشتې شلم په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22 نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي، او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار د سیمینار په څنډه کې ازادۍ رادیو ته وویل، د سیمینار د جوړولو اصلي مخه عامه پوهاوی، تاریخی او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخی او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان یې لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتګ سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغوی عملاً دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبته اغیزه کوي.
دې سره بله برخه یې هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخلیږي، د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي، شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت ته تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دې ته بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوسکار د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې حاشیې او څنډې لري. سږ کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې مسایلو تر څنګ د نوبل جایزې د ګټونکي ملالې یوسفزۍ ځلیدونکو جامو او ګانو ته د خلکو پام اوښتی و. ملالې یوسفزۍ چې اوسکار جایزې ته د خپل نومول شوي مستند فلم د ملاتړ په مقصد په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د ملکې سوریا ګانې اغوستې وې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د یکشنبه په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکې سوریا ګانې اغوستې وې. ملکه سوریا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکي غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدله سوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکې سوریا د غانو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکې ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکې سوریا په 1946 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د نهمې کلیزې په مناسبت په یوه وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خپرونه هم د ملکې سوریا په نوښت چاپ شوې ده. ملالې یوسفزۍ په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدن یې پوښلی و او پاسنۍ برخه یې د پوړنې په بڼه جوړه سوې وه اغوستی و، او د ګانو لپاره یې د شاوخوا یوې پیړۍ مخکني غوږوالي چې د الماسو پاولي یې لرل او همداراز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمۍ اغوستي و. دا ګانې د لرغونو انتیکو ګانو د نامتو پلورونکي فرید لایټن له کلکسون څخه غوره سوي وې، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکې ګانې له کومه ترلاسه کړي دي. ملالې یوسفزۍ د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی و. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جشوا سټیفل دی، د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څو ځلې په سفرونو هم تللی، خو له مسلمانانو څخه ویره یې له زړه څخه نه وځي. که څه هم د ملالې فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله، خو هغې ویلي دي چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلی سي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې په کندهار کې د یو لوی کانال د پاکولو چاري پیل شوي. ستاسو پر غږ ستاسو پیغامونه هم لرو، خو تر مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر مرکز د برید مسؤلیت ومانه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د تبیان پر فرهنګي مرکز د شنبې د ورځې په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس په راپور کې چې واشنگتن پوسټ خبر کړی ویل شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه وسلوالو چې د طالبانو مهمه سیاله ډله بلل کیږي ډیر ځله شیعهګان په نخ کړی دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس د داعش وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. پر تبیان مرکز لبرید دوه ورځې مخکې داعش په مزار شریف کې د بلې هغې حملې مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دې ولایت لپاره د طالبانو والي داود مزمل ووژل شو. په تیره فبروري میاشت کې طالبانو ویلي وو چې د داعش دوه مهم غړي په افغانستان کې وژلي دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د داعش د وسلوالو حملې به په دې هېواد کې د امنیت د ټینګښت په اړه د یو شمېر طالبانو ډاډ تر پوښتنې لاندې راوړي. امریکایي هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې امریکا باید زموږ له خپلو افغان متحدینو سره پر ژمنې عمل وکړي د دو کارپوهانو نظرونه خپاره کړي دي. په دې مطلب کې ویل شوی چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې تېره اونۍ په 2021 کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د وتلو په اړه لومړۍ استماعي غونډه جوړه کړه. د مطلب لیکوالانو ویلي چې د بحثونو ډېره برخه د 150,000 زیاتو افغانانو باندې څرخېده چې په افغانستان کې کلونه کلونه د متحدو ایالتونو تر څنګ درېدلي او متحدو ایالتونو اوس هغوی یوازې پرېښي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر پخواني غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځینې نور له افغانستانه تښتېدلي او په نورو هېوادونو لکه ایران کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په هیل ورځپاڼه کې دې مطلب دواړه لیکوالان وړاندیز کوي چې د امریکا کانګرس او حکومت باید ژر تر ژره له افغانستان د خپلو افغان متحدینو د چټک انتقال د اسانتیا لپاره یو دوامدار پروګرام جوړ او تمویل کړي.
د کندهار د ظاهر شاهی کانال د پاکاری چارې پیل شوې. دغه کانال چې 80 کیلومتر اوږدوالی لري د کندهار ښار په ګډون د وو کرنیزو ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي. د ارغنداب سندیزی حوزې ریاست مسؤلان وایي چې د دې کانال پاکاری ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د ظاهر شاهی کانال د پاکاری چاري دا کانال د کندهار شهر او ولسوالیو شاوخوا 150,000 جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي چې اوسې د پاکاری چاري روان دي. د دې پروژې یو څارونکی انجنیر محمود الله یعقوبی وایي دغه کانال د ارغنداب سیند د دریمې برخې اوبو د لېږدولو لپاره ډیزاین شوی چې اوس تر ډیره له رسوباتو ډک او لږې اوبه پکې تیرېدلې.
دا تقریبا د رود دوه میسه د 5-2 چې حساب کې اوبه درې سه موږ رود ورکو او دوی سه ځای شای کانال دی. په دې کې ډنډ دامان ارغنداب د پنجوایي ځینې ساحې دا شامل دي. دا اوبه تر ډیرو ځایو پورې ځان رسوي. د ښار ځینې ساحې په دې کې شته. د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 150,000 جریبه ځمکه د دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي او د دې ګټه هم دا ده چې د اوبو په سرعت کې به دا ډیر رول ولري. د اوبو په ژر رسېدلو کې به دا ډیر رول ولري او خلکو ته په ډیرو اوبو رسولو کې به دا رول ولري ځکه چې په دا ډیر وخت کې دا نه دی پاک شوی.
د کندهار اوسیدونکي او کروندګر د احمد شاهی کانال د پاکاري د چارو له پیلېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې چارې پر وخت او له ځن پرته پای ته ورسیږي.
زمانم جناغه دي دا نو ډیره ګټه لري. دا اوبه د چې په زمانه پاکه شي دغه دا وسمانه اوغه میدان اوغه مچکوته دا اوبه رسیدل دلته چې کوته دغه چې دکې نو خو هیڅ پایدار نه وکړل نه شاته له اوبه نشي رسیدل. دا پر ورځ کا دا اوس په دغه نه ډاکټر غسره بچره ولنه.
زمانم مداشم دي دا 15 کال قریب دی نه دی پاک شوی. 15 کال کې دی نه دی پاک شوی چې پاک شي پیدا خو نو دا دګر کندهار دا ولسوالۍ ته رسید در جریر ولسوالۍ ولسوالۍ لاندې خپل شهر در لاندې پیدا خو به خټ یاره د وزارت او شنګ دو بوده پر به خلو پیدا دا واجو موږ ډیرو به په پروت کړی یا باغ د ځنه سره کړلای وو نو
په ورته وخت کې د کندهار ولایتي مسلمان وایي د دې کانال د پاکاري لپاره 10 میلیون افغانۍ ځانګړي سوي چې د پسرلي تر پایه به یې چارې بشپړې سي. د طالبانو د حکومت د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت وایي د دې کانال د پاکاري سره به د اوبو د تیرېدو کچه له 25 متره مقابه څخه 240 متره مقابه پر ثانیه ته لوړ سي او لیرې سیمو ته به پر وخت اوبه ورسیږي.
درغنداو دروازه سب سربند باندې راجدا کیږي. د دې ټول اوږدوالی چې دی هغه تقریبا 80 کیلومتر دی. موږ اراده کړې ده ازمر روش دا واده ټول پاک کو او واده ډیر ډک سوی ده. یو خدای دی چې ډیر وخت ډیر سوی دی تقریبا 10 ورځ کار به کیږي دا واده نه پاک سوی او بیا لږ مخکې وختو کې کم تیز سیلابونه رالو او سیلابو پر اتک سره د وو پر اله کېدو سره دا والله ډیره ډاکه سوله دا چې ډاکه سوله چې د دې 15 ورسوالیو د اوبو د رسولو ظرفیت نه لري. نو موږ کوشش کوو چې واده هغه زړ حال باندې ودرو پاک کړو.
ظاهر شاهي کانال د دهلې له بند څخه سرچینه اخلي او د 80 کیلومتره په اوږدوالي زراعتي اوبه لېږدوي. د دهلې بند چې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري د 202 میلیونه متره مقابه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د تیر جمهوریت په وروستیو کې چارواکو ژمنه کړې وه چې د نړیوال بانک د 440 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د دهلې بند د ارتفاع د لوړولو چارې به پیل کړي. چارواکو هغه مهال ویلي وه چې د دهلې بند پروژه 4 برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 متره منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدئ. دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. خبری مسایل هم دومره وو. زه نیم ساعت وروسته د سهار په 6 بجو بیرته راستنیږم. دری خبری مجله نشر ته چمتو ده، خو تر دې خبری مجله وړاندې پام وکړئ ستاسو پر غږ ځینو پیغامونو ته چې د ازادۍ رادیو واتساپ شمیرې ته مو پریښي دي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی. دا مهال زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې روژه روانه ده، تقریبا 10:00 پاتې دي. د ټول وطن میشتو نه مونږه هیله ده، خصوصا هغه تجاران چې افغانستان ته خوراکي توکي راوړي او هغه دکانداران چې د غمدا توکي پر غریبو خلکو خرڅوي، په دې روژه کې د قیمتونه راکښته کی تر څو زموږ غریب ولس لامدې پامدې روژه کې خپل خوراکي توکي ترلاسه کړي او دغه صفات نسي. دا به مهم د آخرت لپاره یو ثواب، یو شکار به مو وي او هم به مو د دې دنیا د وطنوال لپاره. نو دا مو هیله او امید دی له ټولو اوریدونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، تر څو هټیوال یا هغه دکانداران چې دا شان خرڅوي ارزانه کړي او ګران یې نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. خبر می تاسو سره دا شریکوله په جلال آباد کې ننګرهار ولایت د غدریکشو موضوعات دي. حکومت په دې باندې پوره غور نه کوي، خو بس دغه غریبانو نه داریکشي نیسي. دغه خبره می تاسو ته در رسوله چې دا چارواکو ته ورسیږي. دغه د پلیټونو مسلې را دغه کړل چې دا نه وي کې او دې باندې وخه وخته دی او دا دی او دا دی او درګرد دغه لکان داریکشي ودري او داریکشي خرڅي یو زی بهر اروپا ته. بیا چې د ګاډې ټکر شوی په ایران کې او په یو ځای په بل ځای کې غریبانان تباه برباد شي، ختم شي، کورنۍ همدغسې د خیر په ټغر باندې کېني. نو په دې هیله باندې چې دا آواز چارواکو ته ورسوي چې که چېرته دا پلیټونه دی ته نوي کوي هم چې لږ په اسانۍ باندې وکړي چې دومره وخت پرې نه اخلي. دا اوس یو غریب درې څلور ورځې به دی ته انتظار کوي. نو دا چې رکشه راوباسي او ماښام بچو له څه وینیسي خو ګرانه ده کنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.